ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوس د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې پر روانو حالاتو باندې تاسو ته رپورټونه لرو. د دې خپرونې په جریان کې به تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړو. که مو د افغانستان انتخابات څارلی وي او علاقمندي ورسره لرئ، نو په دې خپرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د یو شمیر غړو د محاکمې له جریانه رپورټ درکړو. خو اول به ورسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونو ته چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیتمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به د غلطه یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. او فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرولو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل: د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان ملا سمت نن ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیت قمندانۍ جګړه اوس هم دوام لري. د نوموړي په خبره د موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموي ټانکونو په مرسته شوی دی. هغه زیاتوي: ویل کېږي په وژل شوو کې د دغې قرارګاه قومندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قومندان وایي چې د جګړې پر مهال 12 تنه طالبان هم وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو افغان چارواکي دغه ادعا ردوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په چاودنه کې د دې ولایت احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پیښه تېره شپه شاوخوا 10:30 بجې هغه مهال وسوه چې د احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان پر موټر یو ماین وچاودید. د چاودنې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیت قمندان څارمن محمد سرور حسین خیل او د هغې ساتونکو وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به د غلطه یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. د پخواني امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي، په یو شریک بیان کې ویلي چې له افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتیرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي، نه مخکې تر هغې. دغه پخواني امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان څخه په شمیر کې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د سولې د خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونو او په ښارونو کې چاودنو زور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په وروستۍ مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره په پرنسپ کې وي هوکړې ته رسېدلی دي چې په هغه کې په نورو مسلو سربیره د امریکایي سرتیرو کمول او بالاخره بشپړ وتل هم شامل دي. بلخوا روسیا وایي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس ته کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نورو هیوادونو به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړې کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. سمو ژغلا ساده رادیو ری فرانسه تر روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارډ ډالرو کریډیټ ورکولو په وړاندیز ته تیاری نیسي. دغه وړاندیز په دې پورې تړلی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ژمنی عمل کړي. دا خبر رویټرز خبري اژانس د لویدیځو او ایراني سرچینو له قبله ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان دې اژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړي. هغه ویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم د 2015 کال وروسته چې د ترسره شوي اټومي تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ټول له وخت مخکې وړاندیزونه په دې پورې تړلي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکوي که څنګه. او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته لاغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د محافظه کار ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت. فیلیپ لی د سیشن په پرست د لیبرال دیموکراتانو سره یو ځای شو، څوک چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو غوښتون کوي. نوموړی ویلي چې د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنونکې توګه د بریتانیا وتل یا برگزیت مخکې وړي. د خبرونو پای
اردن کوم مخکې مو ویل چې د پکتیا د احمد آباد ولسوالي مازرت خوړو د احمد آباد ولسوالي ده هلته د امنیه قومندان به قومندانی به چارواکو باندې حمله سوي ده. ورسته به په خبرونه کې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونې نور مطالبه ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشر په شمول د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر پخوانی کمشنران محاکمه سوي دي او پر هغوی باندې په هر یو باندې د 15 کاله تنفیذي بند حکم سوی دی. په دې خبرونه کې به تاسو ته جزئیات وړاندې کړم. په همدې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو ناندرویو سره تاستا ځنګړې مرکه لرو. په افغانستان کې مو د انتخاباتو چارلې وڅېړونکو سره خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اقتصادي خبرونه اورېدلای سي او په ونیزو پروګرامونو کې به واوري.
بندیخانه د شانې مولیدل او بیا پس دغه په چرسو باندې راغی. تقریبا د پلس دول اسکاله کې چرس کوي، اعصاب باندې فشار راځي.
هغه کسان چې د مخدر موادو باندې روش دي سوي دي هغوی څه ډول ژوند کوي، څنګه د هغوی سره مرسته کېدلای سي او د هغوی د ستونزو عوامل څه دي چې په عواملو باندې پوهېدل د حل د لارې په موندلو کې ډېر کومک کولای سي. په دې خبرونه کې به په دې اړه یو مفصل پروګرام درته ولرو. د زهر کاروانو درویدو لپاره را سره اوسئ. نن د سیشن به نن د چهارشنبه ورځ د سنبلې دیارلسمه نیټه ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه ده. اول مطلب مو په افغانستان کې د انتخاباتو سره پر تړلو جنجالونه دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر کمشنران مخکنی او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اروېدو د کمیسون یو شمیر کمشنران پرون د کابل کې یوې محاکمه پایته ورسېده او د هغوی هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول. دا اول وار دی چې د دغسې لوی دوسیې په اړه چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ده د کابل یوې محکمې دومره ستر حکم کړی دی. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس دغه مسله څارلې ده. دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. پردیس صاحب، پرون خو د حکم وسو چې لس کمشنران په 15 کاله تنفیزی قید باندې هر یو محکوم سوی دی. د دې په تړاو نور نوی څه معلومات دي چې تاسې غواړئ اوریدونکو ته ورکړئ؟
بلی ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې تیره ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی لس کمیشنران په 15 کالبند محکوم شول، اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي چې رامنځته شوی اوسنی پارلمان چې د پخوانیو کمیشنرانو په مدیریت کې رامنځته شوی باید لغوه اعلان شي. همداراز د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د اساسي قانون د کمیسیون پخوانی مشر ګلرحمن قاضي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسنۍ پارلمان د پخوانیو مصلحتونو په اساس رامنځته شوی او خپل مشروعیت د لاسه ورکړی. هغه وایي
چې دا کمیسیون خپل مشروعیت د لاسه ورکړي چې ورکړي اوس محکمې په حکم وکړو، نو د دې اجرات هم ټول باطل دي.
خغلی قاضی همدار ازوی د پخوانیو کمشنرانو په بند محکومیدل په دې حساسو شرایطو کې یو کمپاینی بنه هم درلودلی شي. په ورته وخت کې هغه وکیلان چې پر پخوانیو کمشنرانو د فساد او غړونې تورونه ور باندې پوري وای ځانګړي محکمې خو کمشنران په بند محکوم کړل، خو د معترضو وکیلانو برخلیک هم باید معلوم شي. د یوازې د دې وکیلانو له جملې سالی محمد سالی دی، خو دا یوازې سالی محمد سالی نه دی چې دغه ادعاوې لري، بلکې د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم یو شمیر معترض نوماندان وسنۍ پارلمان نامشرو بولي او ټینګار کوي چې د خپلو حقونو اخیستلو لپاره به په مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړي. په ورته وخت کې هم مهاله اوسنی پارلمان ته بریلی شوي وکیلان که څه هم په تیرو پارلماني ټاکنو کې درغلي مني، خو په اوسنیو شرایطو کې د پارلمان د لغوه کېدو او یا هم د مشروعیت په اړه څرګندونې ناسمې بولي. د ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په ځواب کې وایي چې اوسنی پارلمان د انتخاباتي قوانینو په اساس رامنځته شوی او په دې حساسو شرایطو کې کمیسیون نه غواړي چې په دې مواردو کې بحث وکړي. کمیسیون لپاره د وس لپاره البته ولسمشریزې ټاکنې لومړیتوب لري. وروستۍ برخه دا چې دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 28 نیټه وشوې پایلې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغه ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندې لري او پر ځای نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. بل فرشته جان
مننه. اوریدونکو تاسې زموږ د همکار خاطر پر دې خبري واورېدي. یو څه فکر کوم په تخنیکی ستونزه لرو، ارتباط مو قطع وصل سي، نو په دې خاطر د پردې سره خبرو ته ادامه نه ورکو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ګل جان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی او تتن نور کمیشنران د دغو دواړو کمیسیونونو په کابل کې محاکمه سول او هر یو په 15 کاله تنفیزي بند محکوم شوی. د افغانستان جمهور رئیس تقریبا 6 میاشتې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په ګډون وتنه کمیشنران او د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون 15 غړي د خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او درغلیو په تور له وظیفې لرې کړل او هغوی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د څیړنې او تحقیق لپاره وړاندې کړل اور معرفی کړل. تاسې دغه رپورټ زموږ پر وپاڼه باندې مفصل لوستلی سئ. خاطر پردیس ته افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د ادارې له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه څخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو دغه سي محکومېدل، البته د پخوانیو کمیشنرانو محکومېدل، د افغانستان د اوسني پارلمان مشروعیت واقعا تر پوښتنې لاندې کولای سي.
پارلمانی ټاکنو کې پینشپاګ حوزو پایله لاندې نه وی چې دوی معذور رسول او دغه لړۍ تر اوسه پرې دیجان درلوده. د موږ تمه توقع دا و چې دا به زر پات رسیدلې وي. پرون ورځ ته په کتو سره د څه معلوم سره چې دغه دوسیه محدود سه و صرف د کونړ ولایت یو قضیه ته چې هغه یو پخوانی وکیل پارلمان صالح صاحب قضیه و چې دغه تقریبا 200 رایه د کمیسیون په پیګل کې کمې سوي. نو هغه نور برخه چې مثلا په نور وکیلانو باندې، په نور کاندیدانو باندې، په نور ولایتونو کې دا قضیه موجوده وي، له بعد هم هغه چې موږ ولیدل چې اصلا په پرونی دوسیه کې هغه شامل نه و او دا قضیه یعنی ډېر ورکی مطرح شوی و. نو دې په کتو سره هغه غوښتنه یا اندېښنه چې مطرح کیږي چې باید ټول پرلمان لغوه شي، چون په دوسیه کې او په قضیه کې نور ولایتونه او نور وکیلان یا نور کنه شامل نه دي. نو فکر کوم چې د بدی محکمتي هغه له خاطره ستونزې لري. اما دا چې اوس دا په ونی قضیه په اساس باندې کمشنران لیگی حبس ده، اما به پایله که تغییر ندازید به واقعا دفعی چه عدالت نتامینیگی. یعنی اغا چاسی پده قضیه که کلو اغا زی محکمه تا، اما دا که اغا فیل تر سرسوی جرگی تا جرمی حالت را کل کیگی بی اغا ننفکیگی ده به پده مانده چه عدالت نتامین سایی پا طول مانده بانده. او شاید محکمه هم خود دلیلوی چه قانون که دسته مسئله غول پر ازای ورکرسن او د کمیسنوت راجه سره ده. ای کاش چې دغه موضوع بیا هم کمیسنوت راجه سره وي چې د محکمې د حکم په اساس به دغه سره په دې مورد کې غاوت کړی یا کارکتنه کړی.
بله رشید صاحب، یو مورد بل چې ډیر د بحث وړ دی هغه دا دی چې یو شمیر حقوق پوهانو لوري هم دا موضوع مطرح شوی، وسنۍ روان وضعیت د دې لپاره برابر دی چې پارلمان لغوه شي، پارلمان د لغوه کېدو ګونګوسي راپورته شي؟
زه فکر کوم چې په دغه حالات کې چې اوس پارلمان حداقل د درې ګونو قوو څخه یوه مشروع قوه ده، د هغه د نفی کولو یا د لغوه کولو بحث چې مطرح کوو شاید ډېر په ښه وخت کې نه وي. د هېواد دغه بحراني حالت ته په کتو سره موږ پارلمان ته ضرورت لرو، او کیدای شي مثلا پارلمان په راتلونکي کې که دوی جوړ شي او هغه خپلې داخلي ستونزې یو خواته پرېږدي، یعنې ډېر باید مهم او اساسي پرېکړو باندې باید برلاسه شي، خصوصا د سولې او د مذاکرات
لري په واسه. بله رشید صاحب، روان وضعیت با راتلونکو ریاست جمهوری ټاکنې څومره حد ته متاثر کړي ستاسو په نظر باندې؟
بل شک چې اوسنۍ وضعیت د مدیریت وړ ده. د افغانستان سیاسيون پر اساس کولس مشر اجرایی دوی باید دغه وضعیت په خاطر مدیریت کې خپل هغه شخصي ټیمی رقابتي او د سیالۍ بحث یو خاطر پریدي، خامخا په د ملک به وسو ګولس مشر کې د کاکنه په اساس باندې. اما سرقم دغه وضعیت په دغه حالت کې چې مثلا امریکایان تقریبا خپل هغه ګټه ته لیواله دي، نور بحریان هم هغه خپل ګټه ته مهمه دي، ولی د افغانستان لپاره دغه ملي ګټو منافع او مسله په یو اختلاف یو تقریبا د شپږشلسي حالت کې ده.
په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ادارې مشر یوسف رشید و چې اسمه همکار خاطر پر دې سره خبرې کولې.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوریدونکو تاسو خبری است چې پرون په کابل کې ورمش په ډیر لوی حمله وشوه د گرین ویلج په نوم په منطقه باندې چې په کابل بای کې جوړه سوې وه، یوه سیمه ده. په هغه کې ډیرو بهرنیو ادارو کار کاوه په دغه سیمه کې، او ډیر بهرني مامورین چې په افغانستان کې د بیلابیلو ماموریتونو لپاره د هغه له جملې د خیریه فعالیتونو لپاره افغانستان ته راغلي وو، چاودنه وسوه. یو سلو نولس تنه پکې ووژل، زخمیان سو او شپاړس تنه پکې ووژل سو. تاسو که غواړئ چې د دغې حادثې له ځایه زموږ ویډیوي رپورټ وګوري، تاسو د ازادي راډیو ویب پاین ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته هغه ویډیوي رپورټ شته چې زموږ همکاران گرین ویلج ته تللي وو، د کابل بای دغه ځانګړي سیمې ته، او د چاودنې له ځایه رپورټ جوړ کړی او د قربانیانو د زخمیانو سره یې خبرې هم کړې دي. نو ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاین ادرس دی، دلته زموږ ویډیوي رپورټ هم شته. اوس په ورسو فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګریزو توکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د دغه خونی مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغانستان لسکونه کانتینر تازه میوه او سبزی د پلاتونو په پلمه باندې پاتې دي. د نوموړي په خبره له دې امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي پاکستان هغه سوداګریزو توکو ته اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ بندر له لارې هند افغانستان ته راوړیږي. دای دا هم وایي چې که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ لچارواکو سره په دې اړه خبرې شوې، خو د هغوی لوري کوم اقدام نه دی شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن د 150 میلیون افغانۍ په لګښت په بلخ ولایت کې څو پراختیایي پروژې پیل کړي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د کانالونو او د اوبو د شبکو، د پستو د باغونو او د مالدارۍ فارمونو جوړول شامل دي، چې دا یو شمیر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوي او ځینې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي.
د مجموع امسال وزارت زراعت په ولایت بلخ په ارزش بیش از 500 میلیون افغانۍ صدها پروژې مختلفه د سکتورهای زراعت، آبیاری او مالداری روی دست داره که تا ختم سال مالی پروژه تکمیل میشه.
ښاغلی رستمی وایي د بلخ ولایت د بزګرو د ستونزو په لټل هم د هغو چارو جز دی چې د دغه وزارت مرستیال به بلخ ولایت ته د خپل سفر په مهال ترسره کړي. د نوموړي خبره د شنو خونو، د مالدارۍ فارمونو، د کورنیو باغونو او خوراکي توکو خوندیتوب ډیری برخه ښځو ته سپارل شوې چې ښځو ته به د کاري زمینې د برابرولو لامل وګرځي. د کابل په شهزادسرای کې څو وهنیا سره په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 6 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 498 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو د اوسو نړیواله مسله راخلو. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، د فرانسې حکومت په مشروع ډول له ایرانه د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د دې موضوع جزئیات عصمت څاروان څیړل دي، کتلي دي او دا د یو سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، ایران ته د فرانسې دغه شرطونه څه دي؟
مننه فرشته جانې. فرانسې د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. یعنی همدغه خبره چې تاسو کوي، دا وړاندیز په دې پورې تړلی یا مشهور دی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ژمنې عملي کړي. په تړون کې ایران یو لړ ژمنې کړي وي، مثلا یورانیم به تر نه غني کوي یا تر یوه حد به غني کوي. داسې نور شرطونه خو په دې وروستیو کې ایران ویلي دي چې له دغو شرطونو او موافقو وزي. البته دا خبره رویټرز خبري آژانس د لویدیځو او ایرانی سرچینو له قوله کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د آژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړي. د ویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اتمي تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم له 2015 کال وروسته چې د شبي اتمي تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي.
نو سروان صاحب، د امریکا حکومت خو د ایران د فضایي څیړنو پر اداره او دونور تحقیقاتي مرکزونو دا د نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تاسو څه فکر کوي چې امریکا، یعنی څنګه چې تاسو لوستي دي په راپورټونو کې څه ویل کېږي، چې آیا امریکا به له فرانسې سره په دې موضوع موافقه وکړي؟
دا لا څرګنده نه ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه امریکا تازه بندیزونه لا په ایران زیاتوي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ټول له وخته مخکې وړاندیزونه دي، دی هم یعنی مطمئن نه دی او په دې پورې دی وایي چې تړلی دي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکړي. یعنی که ترامپ اجازه ورنکړي نو بیا د فرانسې او د ایران دا معامله هم ممکن ونه شي. تیر کال ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اتمي تړونه ووت او روان کال یې پر تهران بیرته سخت بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو په غبرګون کې تهران په وروستیو کې پر اتمي موادو د لګول شویو محدودیتونو له حد څخه تیری کړی او همي خبرداري ورکړی چې که د تړون درې اروپایي لاسلیکونکي یعنی فرانسې، جرمني او بریتانیا د بندیزونو د اغیز د کمولو لپاره ورته اسانتیاوي برابرې نکي، د سپتمبر په 15مه به نوري سرغړونی وکړي او یعنی تړون به نور هم مات کی.
سروان صاحب، که تلند په دې باندې یو څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته، چې دا د 15 میلیارد ډالرو تیلو معاملې د ایران لپاره څونه غټه معاملې ده؟ کوسی البته
کوسی د ایران لپاره بلا شک لوی معاملې ده، ځکه چې ایران نن سبا له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. هر ورځ خبرونه دي چې د ایرانی پیسو یا ریال ارزښت ډالر او نور اثر په وړاندې ټیټیږي. هغه یو علت هم ده چې د ایران د تیلو صادرات کم شوې دي، عواید کم شوې دي، نو ایران له اقتصادي فشار سره مخامخ ده. که فرانسې ورته دغه امتیاز ومانو او قبول شو، بیا کېدای شي دا تاثیر ولري نور هیوادونه هم ورته غوښتنې وکړي او په دې شکل د ایران د تیلو صادرات زیات شي.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار عصمت څاروان خبرې واورېدي، دا د ازادي راډیو ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به ورسو چې د کابل د نن ورځپاڼو پر کومو مسلو باندې تبصرې کړي دي، دا به زموږ همکار اکرام الله اکرام درته وړاندې کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په کابل ښار کې د طالبانو د وړمې شپې د حملې او د سولې د خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې د کابل ناورین پر افغانانو د طالبانو سوله ییز گزار په عنوان په خپور کړي مطلب کې لیکلي دي، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی چې وروستۍ هغه په کابل کې په گرین ویلج حمله وه. په مطلب کې راغلی دی چې په دې حمله کې شپاړس تنه ملکیان وژل شوي او یو سل سلویښت نور ټپیان شوي، او حتی په سیمه کې د ولسي وګړو داسې کورونه هم شته چې د حملې د شدت له امله په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل ښاریانو له قوله لیکل شوي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل خلک وژني او نه پرېږدي چې افغانان په آرامۍ ژوند وکړي. د مطلب لیکوال لیکي طالبان د دې لپاره چې پردي خوشاله کړي او د سولې په نوم په روانه معامله کې ډیر امتیاز واخلي نو پر عام افغانانو حمله کوي او دوی د غم په ټغر کې نوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د سولې له تودو خبرو سره مل د هیواد په لر او بر کې امنیتي وضعیت خورا درنګلی شوی او طالبانو پر ډیری ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکي پوښتنه دا ده چې د سولې له هوکړې سره ولې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی او طالبانو خونړیو حملو ته مخه کړې. ورځپاڼه لیکي دوی نه پوهیږي چې امریکا او طالبان د سولې هوکړه کوي که د جګړې. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا کوم پټ جوړ جاړی شوی چې وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي؟ سرمقالې لیکونکی لیکي د طالبانو وروستیو حملو ته په کتو شک کیږي چې ممکن امریکا او طالبانو په دوحه کې په اوږدو خبرو کې داسې کومه پټه معامله کړې وي چې له امله یې د افغانانو شاوخوا د دوه لسیزو ارزښتونه یو ځل بیا له منځه لاړ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې خلک ځکه د سولې خبرو ته خوشبینو او دي چې دا خبره وکړی شي د وینې تویدنې مخه ونیسي او د تاوتریخوالي په کموالي کې مرسته وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي لکه چې د خلکو دا فکر یوازې په خوش باورۍ ولاړو. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې د خبرو دواړه لوري باید افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د سولې له خبرو سره مل به د جګړې په شدت کې کموالی راولي تر څو ملت ډاډه شي چې یو ځل بیا به نه تباه کیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي دي چې افغانان د پردیو لپاره قرباني کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي دا چې طالبانو ولې د سولې په درشل کې خونړۍ او بریدونو ته زور ورکړي هیڅوک ځواب نه لري. خود سرمقاله لیکوال لیکي په دې ټول پوهیږو چې افغانان د بهرانیانو په سبب په مرګونو او ماتمونو محکوم دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ولسي وګړي له دواړو لوریو څخه تر فشار لاندې دي. بهرني ځواکونه د شپې په چاپو او عملیاتو کې وژني او طالبان یې د دغه ډول خونړیو حملو په وسیله. په سرمقاله کې په کابل کې د وړمې شپې له خونړۍ حملې وروسته د سیمې د خلکو اعتراض ته هم اشاره شوې او په کې لیکل شوې چې د خلکو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي او دغه ډول پوځي مرکزونه د ملکي کورونو له منځه باید وبېستل شي.
تاسو له پیغامونو
شاهزاده نبینه ایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه د ازادۍ رادیو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. تاسو له مخې خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه وروسته پیغام مې دی دا چې د کونړ په ولایت کې بیخي په نږدې کې تقریبا په سل مترې سو مترې کې دغه د مایا ګاز نفت ګاز ټانکري دي، همدغه شان د نساراتو د تیلو ټانکري دي. بیخي نږدې دي دا چې دا ساحیم پر نفوسو ساحې دي، کورونه یې خوا ته نږدې دي. زه نه پوهېږم چې دولت ولې د دې غم نه خوري چې په ټنونو دېرش تنه څلوېښت تنه ګاز په دې ټانکرو کې پرتې وي او هغه هم د ځمکو په سرونو باندې پرتې دي. خدای نه خاصه خدای ناسته خو کومه حادثه پیدا شوه له یادې ټانکرو انتجار وکړو، نو دلته خو تقریبا په سوونو په زرونو خلکو پراته دي کلي دي. نو دا به د ضرر سره مخامخ شي، د مرګ جوبلې سره به مخامخ شي. بس چې په افغانستان کې دغه مرګونه کېږي، نور نه غواړو چې په یو عادي شیانو باندې زموږ د افغانانو مرګونه نور وشي. نو غوښتنه مې ده د دولت چارواکو ته چې دغه د کونړ ولایت کوم مشکلات دي او دغه د انساراتو ټانکلې او دغه د مایا ګاز کومې ذخیرې چې دلته دي دا د ولایت څخه لرې کړي.
د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ څخه درته تماس کوم. موږ یو مشکل ورته په خپل ولایت کې په خاکره ولسوالۍ لار د نیغ تر ته مخ کې بند شوی ده. دا د اوسه پر حکومت مې څرګ نه او نو دی نکه په نکه دغه لار بند کړ دی څه به تم نړۍ ایتام نه څه هغه مطلبونه فرنګ را ګرځولې دي د نیغ تر ته مخ کې لار بند کړ دی څه به تم دی نه لري دا پیغام دې نه کړ دا دی راځي نه کړ دا دی راځي څه نه دښته په من
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس په اوریدونکو دولسنیم بجې ته د ازادي راډیو د سات مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر واوري.
د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتېري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان ملا صمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموی ټانکونو په مرسته سوی دی. ویل کېږي په وژل شوو کې د قرارګاه قمندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان دا هم ویل چې د جګړې پر مهال اولس تنه طالبان هم وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. بلخه د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په یو چاودنه کې د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پېښه تېره شپه شاوخوا لس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې د احمد ابا ولسوالۍ د امنیت قمندان پر موټر یو ماین وچاودېد. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې لوی هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. دغو پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکښې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویلي دي چې د افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه تر هغه دمخه. روسیا وایي طالبانو او امریکا اترې غوښتي چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس ته کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد کولی سي د 2015 کال د اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولرسي خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نشکري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک او فرانسې د روان کل ترپایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارډ ډالرو کریډیټ ورکول وړاندېسته تیارای نیسي.
دا د ازادي رادیو د نور خبرونه به عبدالنافع همت ته وخت ورکړو. دی به د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړي. خو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د پلخمري ښار وضعیت وګورئ تر هغه وروسته چې وسلوال طالبانو په پلخمري باندې حمله کړې اوس هلته وضعیت څنګه دی په دې اړه زموږ یو ویډیویي رپورټ دی زموږ همکار په پلخمري کې جوړ کړی. تاسو یې د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلی سئ ازادي راډیو ټکی کام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دل نافی همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنۍ چار وزارت وایي په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر شپږمه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 6.5 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په یو موټر کې پټکل شوی او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوی دی. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنی قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل پولیسو په لومړی پیښه کې د سنبلې د میاشت پر 15 نیټه په پلخمري خار کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهم پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 1 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو باروړونکو موټر کې لدی ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. پولیسو په دې تور موټر چلونکو هم نیولای دی. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو پر کارخانو او زیرمو باندې څه د پاسه ابیا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې 15 ابیا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه موادو په ګډون څو قاچاق کوونکي هم نیولي.
په دې عملیاتو کې پولیسو 302 کیلوګرام نشئی مواد نیولی او په دې توری یو نوی کسان نیولی چې یو یې پولیس او دوی خزی دي.
د یادونه وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی ښار څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او دونه وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ښار کې څه د پاسه 100 لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 550 لیټره الکولي مشروبات او 380 لیټره وراسته شوي کشمش نیولی دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړې او د الکولي مشروباتو په تورې درې کسان هم نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې موتاجی نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونه دا تور شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې مختاری څنګه پنه شو وخت تاسو په دیاله لزوی سره مرکه لرو.
د شپې نشه مشه وکي زتیزي د خلکو کورته دروازه ټکی وي ورور راوزي منځو کوي.
د احمد پونو یو معتاد وای چی د نشول عملې په کاروبار کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ مېونو حل دلته ما امه کورته میلم دردونه کې دوبسلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې می وکړ چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی.
او د خبرونې په پا پاکی به په یو ډرامه کې واورو چې یو شمیر قومي مشران ولې د خپل ولسوال په اړه والی ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکوم شو خان سر.
ولی خدای دې خیر کی سپی خده
ډیره بدره پیخه ده، کور می خراب شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کورنی چارو وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت اټکل مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون تنو اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي او هغه خلک چې له نشي موادو څخه زیانمن شوي تر 3 میلیون هم ډیر شوي دي. کارپوهنه وایي که د نشي موادو کښت تولید او بازارونو ته د نشي موادو لجل همداسې دوام وکړي پراتونکو نږدې څو کالو کې به محتاجین څو برابر ډیر شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولنی کوي.
په 2015 کال کې نه نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې لمخې د هغو کسانو شمیر 2 لک وچی په مستقیم او پر لپسې ډول نشه کوي. که څه هم په دې ورستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوې، خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا له مخې په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په څیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
یګه شره 4 میلیون کې بیخي دوامدار به مواد مخدر احتیاط درن.
یو 1.4 میلیون کسان په پر لپسې ډول نشه کوي. دغه ډول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجه هم مثبت دي. موږ د متادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یو لوی پروګرام کار کوو. د کورنۍ چارو وزارت څلور کلن پلان به نشئی مواد سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولای شو چې د ترهګری غونډې له نشئی مواد سره هم خپل مبارزه ګړندې کړو.
که څه هم نشئی مواد ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروال ستر لامل بلل سوی، خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروال یو دلیل سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشئی موادو تولید او بازارونو ته د نشئی موادو لیږل راکم کړي. د نشئی موادو سره د مبارزې پخوانی موین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاری او کاچاکونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشټوالی په خارونو کې د نشئی موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نور بل زیات شي، ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای شي، خلک بیکار دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا تور شان ور باندې تاثیر کوي. نامغه د دې سبب کی چې احتیاط زیات شي، بل دا چې معتادین په خار کې په آزادانه توګه هر څه ته ګرځي، هر څه ته لیدل کیږي. اصلا د تور نه مهمه خبره ده چې څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي دا غوي مخوري، تر څو پورې چې خرڅون کې یا د نو قاچاقبران لمنځل او یا ته کیش لمنځل لاړ نشي، دا تبیره چې خلک به استعمالوي. یعنی حالت داسې ده چې هم نشئی توکي ډېر زیات دي، هم قاچاقبران ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشئی موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخت کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول شوي دي.
محمد ایاز تلنکو چې د محتاجینو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د محتاجینو شمیر تر 1 میلیون تنو هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
وس په دغه مختری حال در کړو چې په نشو وخت سوي دي. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ وسیدونکو دي. د په خواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي، خو اوس په نشو وخت سوي دي. دا چې دا مختری اوس څنګه ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک د دل مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې پلار څنګه په نشو وخت سو.
د انقلاب رئیس دی، یوازې و بس د انقلاب مشکلات هم ډیر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل، او بیا پس دغه په چرسو باندې راغی. تقریبا د 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي.
کله چې دی په نشو اخته سوی، په دې کې کوم تغیرات راغلي دي؟
اول خو خوراک نه لري، بس چرس خام خوري. نور تغیرات دادی چې ډیر غږیږي، د شپې خلکو کورونه ټکی، نو داسې بازار ته ځي، نیمه شپه باندې مسجد ته ځي، هلته لاسپیکر چلندی او بس صورت رحمان هلته وایي، کور کې بس شیشې ماتی چې ورته وایي چې کینه په کینه باندې نه ده، بس قلف هم کو، قلفونه یې مات کړل، زنځیرونه یې مات کړل. او دی خپله تخنیک ډیر مخته ده، دا ډیرې هوښیارۍ نه.
تاسو ویل چې دی په تخنیک کې ډیر زیات مخکې ده، چې شی جوړ کړي دي، څنګه جوړ کړي؟
د یو دانه شی جوړ کړي په کور کې، د پنځه چار کونجه د پتنوس په شکل باندې، د ته د لارګینې ټیرونه ورته جوړ کړي دي، د ته بیا سرمیزي ساتونه ورته لا قدیمی، د هغه ماشين راخلی، یو دانه چپه بسته کوي، یو دانه راسته، د ته پم بولټ بسته کوي، د سات کوک کیږي او دا بیا رواني کې تمه خپل کوک چې خل ختميږي، بیرته اوټومات ابل سات کوک اخلي، چې کله کوک واخسته هغه بیرته برعکس راځي، بیرته خپل اندازې پوري تقریبا حدود 15 متر 60 متر پورې په خپل ځیه، حتی تقریبا ته یو منه پورې وزن وړي. د ډیر تخنیک نه بس د هلته نوم لري قرباخ کې، د ملا وردک په نامو باندې.
د ده دغه احتیاط د تاسو ته کومې ستونزې پیدا کړي؟ له کوم مشکلاتو سره تاسو مخ کړي یاست؟
مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي یو. راځي مثلا د شپې نشه مشه وکي، ځتی ځي، د خلکو کور ته دروازه ټکوي، وای ورور راوځي منځو کوي، بس کور کې ما وازک چالان کې ورور د دیوالونه لاندې مځکه او شیشو ته او وازک نیسي چې ورته وای کینه، بس تی او به بس تی چې کوټې چپکیږي، وای نه مکه چې د ځایونه یخ شي.
د کورنۍ لغړو سره گزاره څنګه؟
او وخت چې خو صحت خو مونږ سره گزارم خو اوس چې بدن شخت سوی د مونږ سره اخلاق خراب شوی دی، خو سند ما سره بس خو خیر زو سره هغه کوم گزاره ور سره کوم مریض ده
چې دې پر دغه حال وي دغه نفقه د اولادونو دی څنګه؟
زه خپل چې ما کار کوم بس هغه ورونه تم کینی بیلم يم باغ لري لګنګور منګورم لري او زما یو ورور فرانسه کې ده هلته دغه زینم څنګه حواله ورته راځي
تروسه غوې دي چې وران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرچ کړی یا زمک خرچ کړی
نه د سی کار نه د کړی فقط خرابي کړی خیر کور کې د وړو وړو شانې خرچ کړی دي کړکې دروازې د شانې استلې دي مثلا جوړی کړیم په ډیر لږ قیمت باندې بس وړي دي چې بس به پیسې شوې د چې ماته پیسې راکې پیسې هم د تنه دي ور کړی ورور زتی دروازه خستې د وړي د 4000 دروازه په 1500 روپۍ ور کړی ده هم د رقم ډیر اکثره شانې د کور وستلې دي او مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې
دب کوم کارونه په خوا کوله سوي چې وسه غنه شي کوله
هغې قرباخ ساحه کې د یو رقم ګمبز جوړی چې تقریبا بری 3 متره ده او اوږدوالی 9 متره ده اتلس متره 9 متره اوږدوالی ده دب په خامو خښتو باندې دی ته قالب بستکو او 2 متره به دا قالب به بستکو بس جوړاو به هم د کوټه په یو ورځ کې جوړ کړی ده تقریبا 3 متره 4 متره زمکی لاندې دی ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به راستن د کوټه مابینستا
د دغه مشکلات او ستاسو پر تعلیم ستاسو پر ژوند باندې څومره بد اغیز
ډیر زیات چې ما درس تقریبا تن لسم سم په پوری مکتب ویلې ده هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغل مې طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کاله نور درس ویلې وې فوق العاده قاضي وم سیستم مې وسللې ده اوس کا شکار نه جوړ شوی دی دغه پلار لوجینه
تر ټولو بد خاطره چې ته لدی خپل پلار څخه لري او هیڅ دی نه دی هغه چې
یو خاطره چې د ما هیڅ وخت نه یریږي نو ما یو سات اخیسته و او دا غټ ساتو د چې نشو بس راغې دا سات مال ایران نه راوړې و د مې پتیګه کې جوړ کړې و خپل او بس دا سات را تمات ک او را تراغې د شای خونه د سپڅ پړه خوندې و عالم دی واده مې درې ورځې څلور ورځې تیرې شوې او وخت جوړ ډیر خه مهربان و او خپل اولادونه سره ډیر نیک غږی ته بس دا نشه باندې چاخته شوې ده ځتی زمت نه پام نه بد شوې خپل خزې دا ژوند ټول رتبت کاری دا ټول خپل خپلوان رتبت کاری
محمد یاستر نکو چې د یو موتاد لزوی عبدالمنان سره مرکه کوله عبدالمنان وویل چې پلار یې څو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډ وډ شوی او د کورنۍ پر غړو سربیره گاونډیان هم ځنې تنګ شوی دی
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسرہ په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 1255 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسرہ شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس ته خاطرې واردی احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دي چې لاس کاله مخکې په ایران کې پنشو اختاسو دی وای چې ګل شمیر کس بنیس دادی او په خوښه کاروبار درلود خو اوس د نشو عمل هر څه ځنی پاتې دي دی وای چې د نشو عمل په یو کال کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ دا چې احمد وژن شو ته مخ کړ او د نشول عمل نور لڅ ډول سنځ سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړی دی
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو یم نوم می احمد ده زه شپږ ویش کړم یم یو ورځ یم لږ مریض هم سرما خوردګی می لري ځان نه خوړلی یو ځوان اته کوي دوه دوه تاریخو که هغه دوه دوه تاریخ ما ته اور وګرځید چې ټول بدن راته ونی د تاریخو نه لاړم پودر او دوه درې کلم پودر وهل او کلم تاریخو والله بالله کما پکې تر اوسه داسې شیلې دلې اوسېږي چې ما ته یو ځوان ویلی زنده باد ښه کار دی وک د جب نه پیسې لاړې ان دی ورځ د زوره سیمه خپل خلاف شروع کړ په تیران کې پیسونه مې جبونه ډکو سبب هیڅ نه ما پجب کې ما چې کله دا مواد شروع کړم زه د یو کال پورې په خماري نه پیدلم ولی خزما وجود نیولې په دې چې ما خماري ځان تنه پرې خودل چې ما خلاص بشلار بشم شایو میرا واست یو ورځ میونه وه دلې ما امه کوته میلم دوه ورځې مې ونوال دردونه کې ډوب شلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې مې وکړه چې نه دا کار د مورپینو دی دا د مواد مخدرو دی چې مواد مې کش کړو جوړ تیار شلم
مسلمان ته چې کافر باندې ما دا پیردو نشته چې دا شي کش اقتصاد کارتم پروس کالجو مې ز په تیران کې ومه په درې میاشتو جمع کې ما 15 میلیون روپیه کار ما وک په 15 میلیون کې ما ته اخر حساب چې مې وک 15 میلیون روپیه پاتې چې ور مګل کارګرو تخپل ټخت ایران د مواد مخدر او مصرف دومره زیات زه خپل استاد کاریم ګل کاریم جوش کاریم ولډین کار هر کلو بچو از استادم ډیر کارونه میځي ولی خو دغه دی مواد ته ما رسیدګي ونش لکوله اخر می خپل خلاف ته شروع کړه د سیو بد خاطره لرمه ترې چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د سترګي اډوکې نه سترګي لاندې دا اډوکې ازما مات ده د په ایران کې زلاړه ما کم ته چې دغه مواد نه ځان خلاص کړه د کمپ نزه 15 مورز د د سیو سیمه خاردار نه وتلم د شپارس ګردان په دغره محبته کې 15 متر کې محبته و دومره شپارس ګردان په کې ناستو ما ټوپ کې دیوال نه وتلم د ایرانی ته حیران پاتې و تاس رقم د شکارو نو کله چې زه د دې شپخانه نه وته خیدلم ما نه دانی وکړه تلته ما باندې فشار د موادو د سمزداین نه موته هغه کوم ګار چې دروازې مخ کې چوکیدارو هغه ما پسې شو دوه د پی می وه وته خیدلم خلاله بل اخر پرې خو دې چې وته گیر کړم نه کس لغته باندې مخ باندې وهلم دا د مخړو کې ما شو د موادونه تخپل یعنی دومره نور سره شوم دومره سره شوم چې کڅوګه ته وای چې ټوله دنیا ته در کوم یو دوه زما نور توبه تر واستلې بس می دی نور اصلا د دود نه چې سیګریټ اته څو وای او هغه زما دښمن دی په چوک مواد می اصل لاول می دلته می خرڅول نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړول د شورات برابر 15 لک می جوړول سلور لک می جوړول لس لک می جوړول ولی خو هغه پیسو کې برکت نشته هغه 5000 روپۍ چې خپل کارګری وکي حلال پیسې واخلي هغه کې برکت اوسېږي په دغه 15 لک لس لک برکت نشته
یو شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 1200 شپړنی مزنی سپو خبريږي او اوس درامي ترازو د درامي صدا سي دچی د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخاور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال پاړه شکایت ورته کوي دا مشران والي ته اختار ور کوي چې کای خبره ونه منل سي نو ولس مشر ته به د ولسوال پاړه شکایت وکړي دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سرټ کوي والی څور توای او رسب سپیشه سي دا په پټرامه کې واورو
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی خان صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت دی
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشک کین
کور دی ودان صاحب ام بس د غلطه وکین
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان صاحب
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
ډیره بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپینه خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بدا شو
خان صاحب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی غوارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پریدم
نه کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا دا پاتی شی
نو څوک خان صاحب اولادونه به مولیونی کیږي او موږ به ورته ګور په کلی کې درې ځای ښکارا پودر خرچيږي او موږ دومره عجز یو چې څه نشو ورته وایلې
سشه درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پودر خرچوي هی څوک څه نشو ورته وایلې
نو یو څه وخت خو نه خرڅول اوس بیا پیدا شوی دی
خان صاحب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ
دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ
بیرته خپل کار شروع کړ
ښه داسې خبره ده
خان صاحب ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی
هو ورسره شریک دی ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی
ټول کلی خو به وایي خو ثبوت یې لري
هو ثبوت یې شته زما زوی د ولسوال او خیرو صاحب چوی آواز لري ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
ښه خبره دومره سپین سترګې ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپین سترګې ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب سمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا دی لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والی صاحب
راکه
دا یې لیست دی
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهره یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.